سلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړپوړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اورئ. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان محمد آصف جبارخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ تېره شپه تر یو لړ نښتو وروسته د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغله. د کوهستانات ولسوالۍ یو میاشت مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه چې دوه ورځې مخکې بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه، خو لوالو طالبانو هم د یادی ولسوالۍ بیرته نیول تایید کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل شي. دغه وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي، بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. تر دې مخکې اجرایه ریاست ویلي و چې د دوو اونیو دننه به د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه د لوی سرنوال دفتر ته سپارلي دي. د دې کمیټې د ستراتیژي مشر سلاکار سوهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت د تیلو د قراردادونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي.
تقریبا 8 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ اسپماوي شوې ده په قراردادونه کې. او قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د ریلګارد پټلۍ قرارداد او بل د حج قرارداد دي کوم اسپماوي شوې ده.
او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنه او بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپي یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون له افغان لورې څخه پر پوله د درنو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتېري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلوالو دغه ډله لمنځه یوړه. افغانستان په دې ورسېو کې ویلي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو په وړاندې چې په دې هیواد کې خوندي ځایونه لري جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې افغان وسلوال طالبان په پاکستان کې په ښکاره توګه غونډې جوړوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي د غونډې د افغانستان په خاوره کې دننه کیږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لړۍ هغه وخت وځنډول شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید شو او په کابل کې خونړۍ حمله پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوز په یو نظامی اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 30 کیلومتره سیمه کې شوې ده. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم زیان رسیدلی وي او که نه. په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به په ګډه د مینسک د اوربان موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یو خبري کنفرانس کې هم برخه واخلي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلو او بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربان د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. اوکراین او روسیې پر یو بل د اوکراین د جنوب ختیځ بندري ښار ماریوپول په شاوخوا کې د شخړو تورونه لګولي دي. د 2016 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6000 او 300 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لبند د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د بخوانی کاندید میکالی ستاتکیویچ او د 15 نورو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دغو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لاره دا یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د روپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرنی او د دې ټولنې پرمختیایي کمشنر جوهانس هم پرون په دې اړه اعلامیه خپرې کړې او ویلي دي چې د روپای ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبه په ورځ خوشې شو. د 2010 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی وو چې دای هم ورته کاندید وو. دای په 2011 میلادي کال کې تر هغو ټاکنو وروسته د ګډوډیو په تنظیم تورن شو. له ده سره 15 نور سیاسي مخالفان هم خوشی شوي دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکو غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ځینی اوسیدونکو تور لګوي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ وسلوالو خلک زورولي او کورونه لوټ کړي دي. په خوست کې د افغانستان او سیمې پر امن خبرې وسوي.
هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځانی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې ممکن ځینې بهرنیات به چې په خوای د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. خلک هم وایي چې د پاسپورت په اخیستو کې ستونزې لري.
راغلی چې په خپل ولایت پاسپورت جوړ کړم. خپل ولایت کې جوړیږي ډېر په سخته جوړیږي. ډېر وخت ټول کاږي. دوی میاشت درې میاشت باندې مرتراکي. دلته زیره عالم دلته 500 ورځې مرته وخت راکي.
د څلورو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په عکس العمل کې اسلام آباد د افغانستان سفیر احضار کړ. نړیوالو بازارونو ته د افغان مالونو د انتقال حد تیزی سوي.
واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دوی ډېره ګټه پورته کړي سهولتونه به منځ ته راشي. دا یو ضرورت دی.
اچار هم درته لرو.
د چیش اچار؟
د ګوړی اچار
ضرور چیرته دی؟
څه وکړو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی. چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
قوارې ته خو یې چې ګوري ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای.
د دې ترڅنګ د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام هم په دې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اورېدلی شئ. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالي رتبه چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې جوړ سي. د اداري فساد پر ضد مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. تفصیل له ملالې بشیر ناوري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونی غونډه کې چې په ارک کې وس د مالی ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، ښاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې یې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلول سربیره د خلکو په ځورولو کورونه هم تالا کوي. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل د سیمې ګڼ خلک د دغو ستونزو له کبله نورو ولایتونو ته په کډې کولو اړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تالا شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشه په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو تیری هم کړي دي. دوی وایي د همدې ظلمونو له لاسه ډېرو کورنیو خپلې سیمې پرېښي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي وویل:
دوستم چې په هر لوري له عملیات وزي، اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بې ناموسي کوي. دلته ویره او وحشت خپور دی.
د راپورونو له مخې دې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستولی او شکایت کړی چې د دوستم وسلوالو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د دوستم څلورو پخوانیو قومندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک ځوروي. په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوي چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنیم یه حرفا را.
در راپورونه چه تاسی تا رسیدلی موگ ندیدیدلی چه ده چاپر ناموس تیره شوه. زده ایده اگانی را دوام دوستم ملیشه نلدی. ده سیمه ایس پولیس دی چه ده طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په فاریاب ولایت کې مو د روانو پوځي عملیاتو او له دغو عملیاتو د خلکو د شکایتونو په اړه رپورټ اوریدی. په خوست کې د ځینو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییز همکاري او د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړول مهم دي. دوی په یو بحث کې دغه څرګندونې کړې چې جزئیات د نجیب الله الخیل په راپور کې اوري.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان ارزي ازادۍ راډیو ته ویل: همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، هند او پاکستان لدی بی ثباتی زیانمنون کړي او په بشری او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلی سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینې، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځانی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزی وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. که چیرې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نه شي او دوی همکاري نه کوي،
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینی همکاري شکونه کېږي؟ قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیریږي چې په افغانستان کې امن راشي.
مدني فعال شاهجان عزیزی وایي په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د ګاونډیانو کار نه دی.
که افغان حکومت ښه سیاست ونه لري، ښه برنامه یې خلکو ته پوره ونه لري، سلمات اورزی دې نه شکایت کوي چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه ګاونډي هیوادونه دي موسه کړي دي. یعنی افغانون باید سره متحد شي، افغانون باید دغه دښمن لوس په داور موت کې شنه رد نه غوړم.
د همکارۍ شورا یو تن غړی وایي
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوادونه هیڅ وخت کې د دغه سپرغیو نه په امن نه دي. داسې متزه راکېږي چې افغانستان د پردیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو دا مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. ده وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
د لاغه لغمانه په خپل پیغام کې لیکلي په الینګار ولسوالۍ کې نه امنیه او جګړې دي که دولت ورته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به هم د وسلوالو لاسته ولویږي. ابراهیم له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې بیګنا بندیان له بنده خوشی کړي چې کورنۍ یې په ستونزو کې راګیردي. عزیز له غزنی لیکلي پاکستان غواړي خپله ملامتي پر افغانستان واچوي، اوس یې پلمه کړې چې د افغانستان له لوري د وسلوالو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي. اوریدونکي لیکلي دا د پاکستان له خاورې چې د وسلوالو په حمله کې بیګناه افغانان وژل کیږي ولې څوک پوښتنه نه کوي. عبدالباری له پکتیا موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې زموږ له سرحدي ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي ځکه چې دغه وخت دی. یونس هلال له کونړه په خپل پیغام کې په افغانستان کې په کالدارو او تومانو د راکړې ورکړې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او حضرت الله افغان بیا له پاکستانه د دارو درملو د واردولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې پاکستان تل افغانستان ته بې کیفیته دوا صادره کړې ده.
دا و دا اوریدونکو ځینې سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته یې ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت او په دې وضعیت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته ځانګړې کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کړنو په اړه توضیحات ورکړي. په سرمقاله کې د رسنیو د راپورونو پر اساس ویل شوی چې جنرال دوستم په شمال کې له طالبانو سره د جګړې په پلمه خپل سیاسي او شخصي مخالفین ځپي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا هم مناسب کار نه دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د جګړې لپاره یوازې یو ولایت ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور که دا ډول حرکتونه تعقیب نه شي نظام ته به یې د ګټې په پرتله زیان ډیر وي. اصلاحات ورځپاڼې بیا د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا د خپل دریز روښانه کړي چې د تروریزم له ملاتړو سره درېږي او که د تروریزم له قربانیانو سره. په سر مقاله کې راغلی امریکا تر اوسه په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د امنیتي سند په چوکاټ کې افغان حکومت ته ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه ډیر اسناد لري او افغان حکومت هم په دې برخه کې ځینې اسناد ورسپارلي خو پام نه دی ورته شوی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان باید په افغانستان کې د تروریزم لپاره هغسې تعریف وړاندې کړي لکه په خپل هیواد کې چې وړاندې کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل وروستیو حملو وښودله چې بیا هم د دغو حملو د پلان ځایونه له پولې هاخوا دي. ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو د حملو اصلي قربانیان دي. دا د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس هڅه کوي چې په انتحاري حملو او هغه هم د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې خپل زور وښیي. سرمقاله لیکونکي ویلي وسلوال مخالفین باید له ملکیانو نه د سپر په توګه کار وانخلي او د جګړو او حملو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت هم باید د وسلوالو مخالفینو د دې ډول حملو په وړاندې چې ملکیان وژني چپه خوله پاته نشي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلول پوز کې د ځوانانو د برخې اخیستنې لیوالتیا له هوا سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نمونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب کمانډاني مسول ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضر سوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمندو ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کی امنیتی ارگانو تا بیا خصوصا دا دا دولستان فراغین چه دی دا کرسو تا چه مرمارفی که و دا کرسو نمویده رو پنامه دا OCS سنوار اکادمی ملی دا کرسو تا دیر مراجع که سبازان هم شدی تقریبا تر تیر کال سرش کال تقریبا یو دولست فیصد اضافه سوی.
دگروال نور احمد وای چه دیر حضیر دون که کسان دا دولستان جلگی فراغین دیا و علاقه لری چه دا هیوات خ دا دفاع و ساتنی دا پار دا ملی اردو پلیکو کی شامل سی. نوموړی وایي چې نو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال پوز کې نوې دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل د وطن دفاع کې د اردو ته موږ ضرورت لرو. بېشکه زموږ وطن خوار زار دی داخل پر هر مسلمان دا هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات هم تاکي په وطن خو خدمت کوم وايي پیغام تان کې اهم شان بر وطن خو خدمت کوم او ضرور دی ملي بران.
د افغان پوز په لیکو کې تازه شامل دونکو کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن شوی نه وي. عام افغانان په تازه شامل دونکو کسانو کې احتیاط ډیر مهم بولي او د تجربې له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین له دې لارې خپل نفوذ زیات نکړي.
مموردل چې د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه د نورو وختونو په پرتله 12% زیاته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګندوي چې ممکن ځینې بهرنیات به چې پخوا د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورټونه واخلي. د دې وزارت د ویان مرستیال وایي چې د هغې ایراني ښځې په اړه یې پلټنې پیل کړي چې ویل سوي افغاني پاسپورټ یې درلود او په اماراتو کې نیول شوې ده. حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
کته حمله دی وړاندې ویل کېدل چې د الکترونیکی پاسپورتونی سیستم ډیر مسون دی او د جال امکان پکې نشته خو اوس د اندېښنې پیدا شوي چې یو شمېر بهرنیان هم دا پاسپورتونه اخیستلی شي. د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې یوه ایرانۍ میرمن په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په الکترونیکی پاسپورت سره ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن هغه بهرنیان دا پاسپورتونه واخیستلی شي چې د افغانستان د تابعیت تذکری لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې هغه بهرنیان باید مشخص شي چې غواړي افغاني پاسپورتونه واخلي.
100% چیزی که شما اشاره کردین
سل په سلو کې سه چې تاسو ویل په تیرو سو کلونو کې مو د پاسپورت او تذکرو په برخه کې ستونزې درلودي. له تیرو کلونو هم ستونزې پاتې وي، لا اوس هم دا ستونزه لرو. همدا چې دوی یعنی بهرانیان بیرته د تذکرو او پاسپورټونو د اخیستلو لپاره راځي یوه ستونزه ده، خو که چاله دغې بهیر نه ناوړه استفاده کړې وي هلته به وپیژندل شي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د پاسپورټ په اداره کې اصلاحات د پام وړ ګڼل شوي، خو اوسمهال د یوې ایرانۍ ښځې لخوا د افغاني پاسپورټ د اخیستلو مسالې بیا هم په دې اداره کې د اداري فساد د شتون په اړه ګنګوسي راپارولې دي. ویل کېږي چې دغه ایرانۍ میرمن چې هېڅکله افغانستان ته سفر نه دی کړی، د لویدیځ ولایت هرات د پاسپورټ له ادارې څخه د $15,500 په بدل کې پاسپورټ ترلاسه کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورټ د ادارې له رئیس سره مرکه وکړو، خو هغه مرکې ته حاضر نه شو. بلخوا د پاسپورټ د ادارې یو شمېر کارکوونکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې امنیتي ادارو له لسو څخه زیات هغه کسان نیولي چې غوښتل د کمیشنکارانو په وسیله پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه اداره کې د فساد د شتون مسله نه ردوي او وایي چې ښایي دغه مسله وي، خو دوی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د کابل د پاسپورټ د ادارې تر مخې د خلکو په کتارونو کې ولاړو یو شمېر کسانو هم ویل چې له دوی څخه مامورینو په ځینو مواردو کې د پیسو غوښتنه کړې ده.
خایي ټیټ رتبه مامورین پیسې وغواړي او رئیس خبر نه وي. یو شمېر کسان شته چې په ځینو کارونو کې له خلکو نه نامشروع غوښتنې کوي.
نعمتالله چکزی د ګیزود ولسوالۍ د روزګان د ولایت راغلی چې په خپل ولایت پاسپورټ جوړ کړم. خپل ولایت کې جوړیږي ډېر په سخته جوړیږي، ډېر وخت ټول کاږي، دوې میاشتې درې میاشتې باید مرته راکوي. دلته چې راغلم دلته 50 ورځې مرته وخت راکوي، 50 ورځې موږ مصرفونه کړي دي.
په دې وروستیو کې د هیواد د پاسپورټ ادارې تر ټولو بوختې ادارې ګڼل کیږي، ځکه چې په زرهاو خلک هره ورځ دغو ادارو ته د پاسپورټ د اخیستلو لپاره ورځي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو دا ناشونې ده چې د بهرنیانو او مشکوکو کسانو په وسیله دي د الکترونیکي پاسپورټ د اخیستلو پروسه هم له فساده ډکه نه وي.
مننه کومه د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې ترورستانو په خبر ایجنسی کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولی ته سیرمال افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتې څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. خبر پانه کاږي چې پوس په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي، خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زاده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلې، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت 4 ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه تا افغان سرتېري وژل شوي، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې 3 پوځیان وژل شوي و، چې له امله یې د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی دی.
له دې سره په افغانستان کې لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نوري.
د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه یې د لوی سرنوال دفتر ته سپارلي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکال ستاتکویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورزو د دې خبرونې پاتې راپورونه ته د ترانسپورت او ملکی هوای چلن وزارت وی نړیوالو بازارونو ته د هوا د سوداګریزو اموال د انتقال په هدف د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې ده. دغه وزارت چارواکي وی تر درې میاشتې پورې به په افغانستان کې د ترانزیت نړیوال سازمان سیستم فعال سي. نور حل کابل د نجیبې زمان پر راپور کې
په داس حال کې چې افغانستان اوس مهال د پاکستان، ایران، چین او منځنۍ اسیا له لارې د سوداګریزو اموالو د واردولو او صادرولو چارې ترسره کوي، خو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره عدلي وزارت ته استولې ده.
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګرې هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر له لارې وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان له لارې منځنۍ اسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړي دي او افغان سوداګری له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کچېری د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوي رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګښت سره خپل سوداګری ستوکي وړاندې کړي.
د دې سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمایندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دیبتي ډېره ګټه پورته کړي، سهولتونه به منځ ته راشي، دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 15 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه یې ګټه نه ده ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ 4 هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیدو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 1000 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6000 زیات بیلابیل شرکتونه لوی سرنولۍ ته معرفي کړي دي. په دې اړه مللي بشری د دغه کمیټې د ستراتیژي له سلاکار سوهیل کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشري ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وشوه؟
آغا کوم قراردادونه چې پکې د فساد آغا اتهام شته آغا اوس هم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش ورباندې کار کوي د جناب فاروقی صاحب په ریاست. دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایي شوی ده. کېدای شي چې یو څو هفته وروسته دا گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې وو او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مسله نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې څه هغه نه و، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد و.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده په قراردادونه کې. او دا قراردادونه چې پکې سپما شوې ده، هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد و د حیدر شریف د ریلګارد پتلې قرارداد او بل د حج قرارداد دی که هم سپما شوې ده. او په خپل د اداري امور او ریاست جمهوری په قراردادونو کې د یاشا او د تیلو قراردادونو کې هم سپما شوې ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوی ده دغه سپماوی.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې یې له انټرپول مرسته غوښتي چې افغانستان ته دې راوستول سي؟
د بررسي کمیټه هغه قراردادیان او شرکتونه چې د تدارکات په پروسه کې تخلف کوي، جالی اسناد وړاندې کوي، کچری یو شکایت وشي یا جالی اسناد پیدا شي، اول خو په خپل وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ سیاست او بررسي کمیټې ته. او کچری موږ هم کوم قرارداد مونږ راشي د بررسي لپاره، موږ په کې دا معلوم کړو چې یو اسناد جالی ده، بانکي اسناد جالی ده، یو لایسنس جالی ده، یا کوم بل مشکل لري، نو هغه بررسي کیږي، خپل شرکت راځي، خپل دفاعي وړاندې کوي، هغه اسناد جمع کیږي، بیا هغه شرکت محروم کیږي. کله چې دا شرکت محروم شي، بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنوالۍ ته. تر اوسه پورې چې زموږ گزارش جوړ شوی و، تقریبا 30 شرکتونه تخلف کړی ده، یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده، یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی یا تخلف کړی ده. د 30 نه تقریبا 26 شرکتونه محروم شوی ده، او یو وشت نور شرکتونه د بررسي لاندې ده.
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاکار سوهیل کاکړ وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. له تیرو 4 ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد ته د اوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. دا چې ولې، ملالی بشیر به په خپل راپور کې راته وایي.
د هغو پناغښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناغښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناغښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناغښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناغښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پراتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناغښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناغښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیلمن وی چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناغښتونکو په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناغښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اجانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلې هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي، ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناغښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناغښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو تر غو مخ کې یو رپورت لرو. بریتانیا په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و، همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړي. ده وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه بل ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي هم سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلند، سکاټلند او آیرلند په ګډه دی. د ویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوې پړاو به شوي. موږ باید په محتاط توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نور ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. له بلې خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیا کې هم د ایران د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کیږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کیږي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Chazad blazing the ball down the ground, over extra cover. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې دوه مطالب درته خبرو یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر دا چې ولی دوه رئیسان دي یو ریپورت په دې اړه درته خبر کو او ترڅنګ د فوتبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو خطرات مخکی ریپورت راځو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی کله چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو څورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري بلکې د یوې کودتا په معنا دی ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار په توګه ټاکل شوی د فدراسیونونو هغه استازي او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لیرې شوي او اولمپیکي ورزشونه نه وو
ونو از جمله
سیو
فدراسیون فکر
میکنم شاشه افتش میجن دور داشته دی وی لدو دي شو فدراسیون نسخه برخه خسته و چې د اقلیت ده د هغه کسانو چې موږ سو وخت مخکې د اولمپیک لجرای بورډ استلی وو هغه د انتخاب اخستلو لپاره یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره دا غونډه وکړه پاتې نور کسان د دې ترڅنګ چې د اولمپیکي فدراسیون رئیسان نه بلکې غیر اولمپیکي کسانو هغه کسان چې په اولمپیک کې شامل نه
بودن
کسایی شامل اولمپیک دي ته خبره ده د کارل مودینه یوازې یو کال شپږ میاشتې تیر شوی او هیڅ کوم جرم هم نه دی کړی چې له لیدان دی لیرشی اخو ظاهر اخبار وای چې لانجو پلوی نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابی رئیس دی خغل اخبار وای په هغه غونډه کې چې د رئیس په توګه ټاکل شوی د ټولو اولمپیکی فدراسیونونو رئیسان شامل وو چې
شنو په درون جګړې دادن جرم پنداشته نه شه
کوم فدراسیونونو چې هلته رای ورکړي دا حکم جرم نه دی د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي فوتبال یو غټ فدراسیون دی وزن پروتکول او پهلوانی بیډمنټون دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته رای راکړي زه هیله منیم چې دا ستونزې هواري شي خغل اخبار وای چې د سپورت زینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې د لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي ویل کیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي اوس به همرا شو د مرکې په لور زموږ همکار ایلیا صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده په دغې مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي
د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دی دوی خپل ګروپ کې د هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی دوی د مالدیف سره لوبه وکړه درې یو د مالدیف سره مبتلې یعنې بریا حاصل کړې او د هندوستان پر مقابل نن هم مسابقه پیل کړه په 2-0 باندې او اوس منتظر یو بل مسابقه د هندوستان او مالدیف تر منځ چې څه نتیجه وي او موږ سیمی فاینل لپاره آیا لا پیدا کولی شو کنه او دا ان شاء الله اطمینان چې د چانس د فائنل د پاره هندستان او مالدیف سره مخامخ دي که چېرې مالدیف وګټي او کې وی بي دي یا مساوي شي افغانستان د فائنل د لار پیدا کړي
روفي صاحب په دې ورسیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې کده 19 کلن دي یا 12 کلن یا 14 کلن د پرمختګونه کړي په دې ورسیو کې د خارجي سیالوي کې د دې علت څه دي آیا دوی ته د پرمختګ زمينه برابر ده یا کومبل علت
د افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب سروست مدیریت په شابه باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې پاتې ګلو باندې دولس کال سوالس کال شپرس کال مسابقه شروع کړي یعنی کې موږ خپر مختګونه ګورو لوبغاړي ګورو د نورو ولایت څخه او تمرینی کمپ کابل کې خپل تمرینات د مسابقو په کابل کې او بیا یو کمپ پیسې باندې د ولایت څخه وصول دا ټول هغه الیزا کې دي چې دوی کولی شي یو ختم ولرو او ټیم خپله ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کې د 19 کلنو ټیم کې کوم بهرنی افغان لوبغاړی هم او دلته حضور لري کنه؟
بله موږ څنګه چې مخکې تاسو ویل چې په کابل کې موږ د کمپ تمرینی کمپ وي د ولایت څخه او موږ د خارج هم غوښتنه کوو د کار د امریکا نه یو په لوبغاړی موږ سره اشتراک لري چې د اوسو مسابقو کې دی او امید چې نورو کمپونو ته او نورو مسابقو کې موږ سره اشتراک لا زیات بازیکنان د هر یو ځای وي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام. له فیسبوک سره څنګه یې؟ لکه کنځل پکې کوي کې ډېری زه خدې چې کنځل نه پکې کوي. ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاو بل هیڅ څه د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن د دوړو او گردونو چارو مسول.
د دوړو او گردونو د چارو مسول؟
هو. ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او گردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نشوم
چې د خارونو دوړې او گردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې خ پرمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او گردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار گردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلې دي؟
نه ما نه دي لیدلې، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او گردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او گردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایکوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چی شي غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو نو لومړی به کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه؟ دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو هم دا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تامه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپل ژوندې ماشین فعاله و.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانې چې پوهنځی نشي ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نشم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي؟ پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویه، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دی چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دی کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې، ته به وایې چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې، په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ماشته او پیسې وګوره، او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی را کاوه نوشته بیا ور سره را کړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرات خدای؟
لورې مې پوښته چې زړه مې چوي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تک پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ لا شکرم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کم چې کامیاب شو. اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کمه، او هغه خوراکی هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه که نه، وای د ما کامیابه زویا، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
وای د ما نه
خواران حیران دی چه پیسی لچشی بود کی نکوم غاٹی او قرار دادشتا نکومک دی پیار تیو نخارو کزمک پاتی ندلویو پروزو پلانشتا لکه دختا کیش پاوی لکه وچ پا میدان ناس توی تخ پیسو جی دی سرخان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لچشی بود کی پا میلیونو ڈالرونو لده کم خودی وای ورکشی ارزین پا پیغورونو
خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1422 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.